مزلي بڼه ونه لري، هغه موږ باور لرو چې دوام پیدا کولای شي. ستاسو دا تشویش پر ځای دی، ځکه افغانستان کې هله بده مرغه چې ډېر پروګرامونه پروژې وه، کله چې به فنډو پروژه موجوده وه، پروګرام به مخې ته تللی چې هغه به قطع سوله، نو پروګرام به هم له منځه ورسره ولاړېږي، که نه پروګرامونه به ډېر ښه ښه پروګرامونه رامنځته کېدل په ښو عنوانونو باندې.
هغه ځوانان چې په اوله ورځ دغه بحثونو ته راغلي وه او اوس هم تر اوسه پورې دغه بحثونو ته ادامه ورکوي، تاسې څه بدلون په دوی کې وینئ؟ د دوی په فکري بڼه کې، د دوی په فکري وده کې څه تغییر ګورئ تر اوسه پورې؟
ډېره مهم نقطه ده، کاملا مؤثر تمام سوی دا پروگرام او دا بحث کولو حوصله دی اسوی دا نقد کولو جرأت دی اسوی دی دا نقد او ردولو دا نقد کولو احساس دی اسوی دی مجر لیدل چې اول وخت کې یو سلسله مسائل به مطرح کېدل چې هغه علمی مسائل و، اما چون زموږ په که مس چې موږ د مصطفی تعلیمي او تحصیلي چوکاټو کې د مسائل د آزاد بحث لپاره نه مطرح کیږي، یا زموږ د کریکولمونه یعنی صاحب د تعلیمي او تحصیلي داسې جوړسته وي چې په هغه کې استاد چې څه وایي هغه به د کاڼي کرښه یې، شاګرد د نقد کولو یا د خپل نظر وړاندې کولو حق نه لري او دغه فرهنګ اصلا وجود نه لري. نو د دغه یو فرهنګ ته تاثیر لاندې طبیعي خبره وه چې کله به ځینې مسایل مطرح کېدل هغه به د ځوانانو دپاره یو ډول نابلده خبره وه. کرار کرار دغه جرات دوی ته ورکول شوي، دا جرات پیدا کړي چې ولا موږ هم کولای شو خپل نظر وړاندې کړو او هم باید د نورو نظر سره سینا واورو. طبیعي خبره ده چې ټول نظریات هماهنګ نه وي، مختلف نظریات وړاندې کېږي، د مختلفو نظریاتو د اورېدلو حوصله باید موجوده وي. نو اوس چې موږ ګورو د درو کال په جریان کې نه یوازې په کابل کې چې دا پروګرام روان دی، د حوصلې یا د نقد کولو د خبري اورېدلو د بحث کولو فرهنګ د ترویج دپاره یو سیمینار رامنځته شوی ده، بلکې دغه تاثیرات هم لکه ما چې یادونه درته وکړله په ولایاتو کې هم محسوس شوي دي او ولایاتو ته هم دغه لړۍ د خپرېدو په حال کې ده.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د کابل پانتون د ادبیاتو پوهنځي ښوونکي محمود مرهون د ماشومانو لپاره 45 داسې کتابونه لیکلي او ژباړلي دي چې د نوموړي په وینا د هر کتاب هر پاڼه یې د متن تر څنګ په ښکلو انځورونو هم ښایسته شوې ده، تر څو ماشومان په اسانه زده کړه ورڅخه وکړي او په کیسه ځان پوه کړي. د ښاغلي مرهون سره زموږ همکار احمدشاه عظیمي مرکه کړې ده. په سر کې پوښتلی چې د ماشومانو لپاره یې د کتابونو لیکلو او ژباړو ته څنګه پام راوښتی؟ ښاغلی مرهون وایي
په ټوله نړۍ کې یو معمول دی چې کوچنیان د دې تر مخه چې دوی ته مکتبي مواد په لاس ورکول شي یا متني مواد په لاس ورکول شي، دوی ته یوازې تصویرونه ورښول کېږي او دوی ته دا ورزده کېږي چې موږ دغه رنګینه دنیا چې د باندې وینو دا په کاغذ کې هم شته، او دغه یو ډول دی د دوی له کاغذ یا د کتابي محتوا سره د بلچا یو لاره ده. زه چې کله اروپا ته تللی وم هلته مې په ځینو ځایونو باندې وګرځېدلم، دغه د کوچنیانو پر وړکتونونو باندې، هلته ما دا ولیدله چې دوی به دغه د اول سن چې اول سن دی و یعنی بیخي تازه دا ماشومان چې دوه کلن درې کلن څلور کلن دی یوازې د عکسو سره آشنا کول، بیا به یې په دوه کلن کې دا دوه کچري کوچنیانو د هغو دپاره به یوازې یوه جمله وه، بیا د هغه څخه وروسته به یو پاراګراف او د هغه وروسته به دغه ډېرېدله. نو کله چې زه افغانستان ته راغلم نو لومړی تل مې لس دانې کتابونه دغه رقم د فارسي د انګلیسي او نورو ژبو څخه راپیدا کړله، رسامیانې مو ورته وکړلې او دا لس دانې مو لس زره جلده چاپ کړله او مفت مو وویشل. بیا هغه وخت کې دا کتابونه ما مشتت پخواني ولسمشر کرزي صاحب ته ورکړه په مجلس کې، نو بیا هغه راته وویل چې دا ته اوس نور په څه شي اخته یا ما نور کتابونه هم په دغه وخت کې درلودل چې هغه رئیس صاحب د خواڅ چاپ شوي وه، نو بیا راته وویل چې د دې وروسته هر څه شکې هر علمي کار وشي چې کوې موږ دې سپانسر کوو. بیا چې کله ما دغه کتابو ته اوس وویل چې دغسې یو 15 کتاب چې نو دوی ډېره علاقهمندي وښودل، دا څو عمر در مخې بیا راته وویل چې ته خپل کار ولې شاته پرېږدي، ما نه مې دې پرېږدي په اخته یم، نو بیا راته وویل چې هغه کوچنیانو کتابونه چې څکه ملغ تیار بس نو ول چاپ یې کړي، نو بیا هغه و چې دا کتابونه مو د دوی په ښوونه باندې د دوی په تشویق باندې هغه چاپ کړل، تقریبا تر نیمایي ډېره برخه یعنی اووش په اندازه کې چاپ شوي، نور هم په مطبعه کې دي یعنی هر ورځ دوه او درې په هفته کې د چاپ راوځي.
ښه، مننه. د ماشومان لپاره د کیسو پر دغه کتابونو مو څه وخت کار شروع کړی؟
دا تقریبا درې میاشتې کېږي چې پر دغه کتابو باندې ما کار شروع کړی. لومړی مو دغه ټوله راوژباړله دغه متنونه او کوم چې زموږ په ټولنه کې وه هغه مو ولیکله. بیا مې د یو ایراني ناشر سره خبرې وکړلې، هغه مو ورته داستانونو کیسې درلودې، ځینې رسامیانې مو د دوی څخه واخیستې، ځینې مو خپله پیدا کړلې. او بس دغه درې میاشتې دغه زموږ د کار پروسه وه. اوس نو دا د څلورمه میاشت شروع شوله چې دا په څلور میاشت کې زه فکر کوم چې دغه میاشت به هم تر اخره ورسېږي او د بلې میاشت په شروع کې به دا کار بشپړ شي.
مرحوم صاحب، د کتابونو ټول شمیر څومره دی او څومره تاسو لیکلي او څومره مو ژباړلي دي؟
پنځه څلوېښت کتابه دي. هر کتاب به زر جلد دی، ټول به پنځه څلوېښت زر جلد کتاب شي. په دغه پنځه څلوېښت کتابونو کې تقریبا اووه ما خپله لیکلي دي. د دې لیکل خو نو داسې راځي چې په ټولنه کې هغه موجوده یو کیسه راخیستل کېږي، دې ته موږ راټولونه هم وایو او په علمي یا په ادبي اصطلاح ورته مؤلف ته ویل کېږي.
د ماشومان لپاره نور کیسې او کتابونه هم لیکل شوي دي. ساسو کار له هغو څومره توپیر لري؟ یعنی تاسو په دې برخه کې څه نوښت کړی دی؟
یو نوښت دا دی پکښې کې دی چې موږ په کوم کتابونه چې دلته موجود دي هغه د غیر مسلکي کسانو د خوا په داسې ژبو لیکل شوي دي چې هغه ډېرې سختې ژبې دي، یعنې ثقیلې ژبې دي. یو کوچنی نشي کولی چې هغه مثلا واخلي. مثلا اوس په افغانستان کې خلکو د ماشوم کلمه عامه کړې ده، ګرچې په افغانستان کې په هېڅ سیمه کې، په هېڅ اطرافي او شاري سیمه کې کوچني ته ماشوم نه ویل کېږي، بلکې دا یو ادبي کلمه ده، مګر اوس ډېر استعمال کېږي. یا مثلا ځینې نور داسې سختې کلمې دي چې هغه موجود دي، یا سخته ژبه ده چې ادبي خورا ترکیبونه پکښې کې دي، عامه ژبه نه ده. بل د دې کتابونو کوالټي ده چې د دغه رسامي ډېره فوق العاده سوې ده. شاید تاسو ځینې په رسنیو کې هم لیدلي، ډېر ښایسته او فوق العاده رسامي ورته موجوده ده او چاپ یې ډېر خوندور سوی دی او ښه اندازه ورته انتخاب شوې ده.
ښه، یعنی تاسو پر کتابونو عکسونه نه دي چاپ کړي بلکې رسامي سوي دي؟
دا الستریشن جو سوای دا مشهور الستریشنونه دي، ډېر خوندور او د کوچنیانو لپاره ډېر خوانه دي. او بل دا الستریشن په اړه چې زه دا خبره کوم، په افغانستان کې څه چې کتابونه د ماشومانو په اړه یا د کوچنیانو په اړه چاپ شوي دي، که چېرې تاسې د هغوی رنګونه وګورئ، د رنګو امتزاج یې ډېر ګډوډ دي. او په دغه شي کې په دغه اړخ کې موږ ډېر خیال ساتلی دي او ډېر واضح پیغام او ډېر واضح متن چې الستریشن مو انتخاب کړی دي.
تاسو د ماشومان لپاره په لویدیځ کې د کتابونو ذکر وکړي، هلته په کتابونو کې دننه پر پاڼو هم عکسونه جوړ شوي وي. ساس کتابونه یوازې پر مخپاڼې عکس لري که دننه هم عکسونه پکې وي؟
یا زموږ کتابونه هر صفحه خپله یو عکس دی، د عکس لاندې یو کوچنی پاراګراف دی. یعنی زموږ ټول دغه پنځه څلوېښت کتابه چې دي دا ټوله عکس دی. هر صفحه هر پاڼه د کیسه چې ده دا ټوله په عکس باندې ښول سوې ده، لاندې متن ورته نوشته دی کوچنی.
د دې کتابونو مالی لګښت چا کړی دی؟
د دې مالي لګښت نو تر اوسه پورې دقیق موږ تاسو ته دغه نشو در کولی. یوازې زموږ د کائنات څېړنیز مرکز دخوا د کائنات څېړنیز مرکز د مالي مرستو په صندوق باندې دا کار شوی دی چې ډېره برخه یې ولسمشر کرزي ورکړې ده.
دا کتابونه به په بای وي که به یې په وړیا توګه ویشي؟
موږ دا واري وپتېله چې باید دا کتابونه یو خرڅ شي. بل زه یو عادي استاد یم او ما ټوله خپل سرمایه، یعنی چې کوم میاشتنی معاش دی، هغه ما ټوله په دې کې لګولی دي. نو دا دپاره چې مثلا دغه کتابونو ته زه دوام ورکولی شم او وکولی شم چې راتلونکي نور کتابونه، اوس مهال زه پر د کوچنیانو دپاره پر یو شپږ ټوکه دایرت المعارف باندې کار کوم چې تقریبا د لس زرو ډالرو په شاوخوا کې یا څه زیات پنځلس زرو ډالرو پورې به پر هغو باندې مصرف راشي. نو زه مجبوره یم چې دغه کتابونه ډېره برخه موږ خرڅ کړو، یو څه برخه یې وویشو او یو څه برخه یې هم مکتبونو ته ورکړو چې په وړکتونونو کې کښېږدي.
مرحوم صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا ده که څوک وغواړي چې دا کتابونه ترلاسه کړي نو له کومه ځایه ترلاسه کولی شي؟
په کابل کې به د اکسوس په ټولو نمایندګانو کې پیدا شي او د دانش په ځینو نمایندګانو کې، په کندهار کې به په کروړ دغه کې پیدا شي، هغه به لري. او په ننګرهار کې مو هم پلان دی چې وایستو. تر اوسه پورې دغه د استولو مکمل لیست ما سره نشته، چون زه هغه په دغه شانو پر علمي اړخ باندې کار کوم او پر دغه د ویشلو پر اړخ باندې دا خپله دغه اکسوس کتاب په وشي کار کوي. نو دا کېدای شي به د هغو سره موږ تواس ویو چې تاسو ته به بیا لیست درکړو.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
د ځینو کیسو پیغامونه د ژوند لپاره ډیر څه لري. په دې کیسه کې چې اوس یې وږمره شیدی راوروي، د ساویتری پوهې او پاخه ووټ ډیر څه بدل کړي دي.
ساویتری د مهابهارت یوه کیسه. هندوستان کې د افسانو او اساطیرو په دوران کې یو پاچا اوسېده چې ډېری ښځې وي خو اولاد یې نه و. پاچا پوره 8 کاله سهار او ماښام معبد ته ورغی. مقدس اور ته ودرید او د اولاد د لرلو خواست یې وکړ. بالاخره د اور له لمبو یوه ځلیدونکې الهه راووته. ورته ویې ویل، زه ساویتری یم، د لمر لور یم، ستا دعاګانې منظورې شوي او د لور څښتن بشي. کال پس د پاچا تر ټولو ګرانې میرمن لور وزیږوله. پاچا د هغې الهي نوم ورباندې کېښود، ساویتریا ونوموله. ساویتری په ښکلا او په هوښیارۍ کې په دواړو کې بېساري وه. د لمر غوندې ښکلې روښانه سترګې لرلې. دا دومره ښکلې وه چې خلکو ګمان کاوه چې بنیادمه به نه وي، په خپله ساویتری الهه به وي. کله چې نجلۍ پیغله شوه او د ودې دا وخت راغی، هیڅوک نه پیدا کېدل چې وی غواړي. پلار یې ورته وویل، لورې، دا بې زړه نارینه ستا د غوښتلو جرأت نه کوي، ورشه پیسې ووزه او داسې څوک پیدا کړه چې سیال درته ښکاري. دغسې څوک که دې وموند ما ته ووایه، د واده بندوبست به زه وکړم. ساویتری د سهیلیو او ندیمانو له ډلې سره له کوره ووته او سفر یې پیل کړ. له اوږدو سفرونو وروسته د یو سیند په غاړه یوه ګوښه ځای ته ورسېده. په دې ګوښه کې له خپلو کلیو او ښارونو رابیل شوي ګڼ کسان د دې لپاره راټول شوي وو چې عمر په عبادت او په مراقبه تیر کړي. ساویتری د لوی معبد خونې ته ورغله او د تر ټولو بوډا ښوونکي مخې ته د تعظیم لپاره ملا کوپه کړه. دا له بوډا استاد سره په خبرو بوخته وه چې د ځلاندو لیمو یو زلمی خونې ته راننووت. زلمی یو نابینا سپینګیری تر لاس نیولی و. استاد وویل، دا زلمی شهزاده ستیتیاون دی، د خپل نابینا پلار راوستی دی. پلار پاچا و خو ملک ورنه بل چا ونیو. ستیاون په لغت کې د حقیقت زوی ته وایي او دا د ده لپاره ډیر مناسب نوم دی، ځکه هیڅوک په سپیشالتیا او پاک لمنۍ کې د ته نه رسیږي. کله چې ساویتری خپل کور ته ستنه شوه، له پلار سره یې ناراده، هغه بزرګ چې له ډیرو پټو خبرو خبر دی، ناست و. پلار له لوره پوښتنه وکړه چې څوک دې خوښ کړل. لورې ځواب ورکړ، هو پلاره، ستیاون نومې کس مې د ژوند د ملګري لپاره خوښ کړی دی. ناراده وویل، دا سمه ده چې تر شهزاده ستیاون غوره زلمی نشته، ولی زه خبر یم هغه به پوره یو کال وروسته ومري، نو له هغه سره واده ښه خبره نه ده. پلار خپلې لور ته وویل، د ناراده خبره خودی واورېده، یو بل څوک غوره کړه. ساویتری له خپګانه ورېږدېده، خو له خپل هوډه ونه وښته. وی ویل، ما ستیاون غوره کړی دی، بل څوک نشم غوره کولی. که هغه اوږد عمر کوي یا لنډ، خو زړه مې غواړي چې هغه مې د ژوند ملګری وي. پلار یې ورسره ومنله او له لور سره روان شو چې د واده غم وکړي. ستیاون ډېر خوشحاله شو چې داسې ښکلې او هوښیار نجلۍ ورسره شریک ژوند غواړي. مګر نابینا پلار یې ساویتری ته وویل، موږ دلته د سیند په غاړه په دې ګوښه ځای کې اوسو، آیا ته دا منې چې له موږ سره د زحمت ژوند وګالې؟ موږ د ونو د پوټکو جامې اغوندو او صحرایي میوې او سابه مو یوازینی خواړه دي. ته دغسې خوړو او جامو ته تیار یې؟ ساویتری وویل، پروا نه کوي، دا هر څه مې قبول دي. ساویتری او ستیاون یو بل تر لاس ونیول، د مقدس اور طواف یې وکړ او د ټولو روحانیانو او راهبانو مخې ته سره ښځه میړه شول. دوی کابو یو کال ښه په خوشحالۍ ژوند وکړ، خو چې کال پوره کېده، ساویتری ورخطا کېدله. چې د کال پوره کېدو ته 3 ورځې پاتې شوې، ساویتری لوی معبد ته ننوته او مقدس اور ته ودرېده. دلته یې 3 ورځې او 3 شپې نه خوب وکړ، نه یې ډوډۍ وخوړه، صرف عبادت یې وکړ. میړه یې ورته وویل، ګرانې، لمونځ او روژه ښه دي، خو په ځان باندې دومره زحمت تیرول جایز نه دي. ساویتری ځواب ورنه کړ. د 3 ورځو له پوره کېدو وروسته سهار لمر څرک مهال ساویتری له معبده راووته. دې ستیاون ولید چې تبر په اوږه د ځنګل په خوا روان دی. ساویتری په منډه ځان ور ورسوه. ورته وی ویل، زه هم درسره ځم. ستیاون ورته وویل، ګرانې، ته پاتې شه، ته باید یو څه وخورې او استراحت وکړې، خو ساویتری ورته وویل زما زړه راته وایي چې له تا سره باید لاړ شم.